کابل که دماشام شپار بر جسوی است. سلام علیکم. در زدیر ریو در پشتو ماشامانه خبری مجلز فریبا ظاهر در میرحمد صافی پی تخنیکی همکاری در تبرندی کم. و باوری چی در افغانستان در دولت در سول مرکچی پلاوی پا قطر که در سول خبرو در دوهم پراو لپاره پر پلان او ترهی کار اپیل کرده دی. در مجلز در سر موضوع دم. په دې مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو احمد شي برې وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان سولې خبري تر اوسه نه دي شروع شوي. طالبانو ویلي په وروستیو هدفي وژنو کې لاس نه لري او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره و اعتراضي پرلت څلورمې ورځ ته تمدید شو. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري لانه دی پیل شوي. افغان پلاوی پرون له کابله دوحې ته ولاړ. د دې پلاوی بیغړي شریفي زرمتۍ رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل چې دا ځل به ډیر ټینګار پر اور بند وي.
څرنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلېدو ته چمتو دي، خو تر اوسه یې دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی چې کله به د دولت له پلاوي سره خبرو ته کښېني. دوی ورځې وروسته تر دې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګت وویل چې طالبان دې له هدفي وژنو لاس واخلي، طالبانو اعلامیې خپره کړه. په دې اعلامیې کې نن دوی ویلي دي چې په بیلابیلو سیمو کې له یوې مودې راهیسې د دیني عالمانو، خبریالانو او سیاسي څیرو په وژلو کې لاس نه لري. د طالبانو په اعلامیې کې راغلي دي چې دوی تل د خپلو کړنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان حکومت هم طالبان په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په روسیو شاوخوا دوه میاشتو کې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ګډون لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او ډزو وژل شوي دي. په غور ولایت کې سیمه ییزو رسنیو له درې ورځې ځنډ وروسته خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. درې ورځې مخکې د رسنیو مسؤلینو د غور ژغ راډیو د مشر بسم الله عادل ایماق د وژلو په اعتراض خپلې خپرونې بندې کړې وې. بسم الله عادل ایماق د جمعې په ورځ د ناپیژاندو وسلوالو له لورې په مرکز فیروسکو کې ووژل شو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي تر هغو چې د راتلونکي 1400 کال بودیجه ولسی جرګې ته نوي سپارل شوي، دوی به د ژمي رخصتۍ پیل نه کړي. د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحماني نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل
تا زمانی که بودیجه ملی وسط
تر هغو پورې چې ملي بودیجه د ټولو ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت سره سم تنظیم نسی، موږ د ژمي په رخصتیو نه ځو.
ولسی جرګې تیرونی د 1400 کال بودیجه رد کړه. وی ویل چې متوازنه نه ده. د بودیجه نږدې 1435 میلیارد افغانۍ ده. د دې بودیجه 15% کې عادي او پاتې انکشافي ده. په کابل ښار کې به د 100 میلیونو ډالرو په لګښت نوي امنیتي کمرې ولګول شي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر کړې ده. د دې دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د کابل ټول سیمه د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې په 2003 کال کې امنیتی کمرې نصب شوې وي. خو د شاغل مراد په وینا نوي کمرې به په ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال وي. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډي، د کرکی اندخوی پلخمري د برېښنا د لېږدېدو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانیستل شي. د دې درېو پروژو د افتتاح پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبرې وشوې. په سلګونو کسان د بلوچستان د مرکز کوټې په جنوب لویدیځ کې د څلورمې ورځې په مخه پرلت تناستی. دوی د یولسو هزاره کان ایستونکو د وژلو په خاطر اعتراض پیل کړی دی. اعتراض کوونکو د چارواکو دا غوښتنه رد کړې ده چې مړی ور وسپاري او وایي چې هغه وخت به جسدونه خاورو ته سپاري چې برید کوونکي ونیول شي او په خپله صدراعظم عمران خان ورشي او دوی ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړي. وسلوالو د سکرو د کان یولس کارګر چې وی د افغانستان دی د یکشنبې په سهار د مچ په سیمه کې ووژل، د دې برید مسؤلیت داعش منلی. تمه ده چې کانګرس نن یو غونډه وکړي او د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 منټې د ولسمشری د انتخاباتو د الکترال کالج رای تایید کړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمهوریت غشتونکو کاندید ډانل ترامپ ته ماته ورکړې ده. د دې نتیجې تایید د بایدن لخوا د جنوري په 6مه د لوړی تر مراسمو مخکې روسي رسمي ګام دی او په خو په معمول ډول دا غونډه تر سره کیده، خو سشکل د دې لپاره لنجمنه شوې ده چې ترامپ نتیجه رد کړې ده. همدارنګه د جمهوریت غشتونکو لښت تر لښه 14 سناتورانو او د دې ګوند استازو جرګې 133 غړي ویل دي چې د یو شمېر یالتونو نتیجې به وننګوي. او روسي خبر ده چې د اذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبخ سیمه ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان پر سفر اعتراض کړی دی او ویل دي چې دا یو پارهونکی او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. ایوازیان پر ناګورنو قرهبخ ته تللی و. هلته د بیلتون غشتونکو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ بابایان سره ولیدل او د سلام مشورو یو پروګرام یې ورسره لاسلیک کړ.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیموریز د تودوخی لوړه درجه و چټی منفی دوا. جلال آباد اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه شپارس چټی شپک. کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه ته چټی منفی سلور. هرات اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه درې چټی منفی شپک. او مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړه درجه منفی دوا چټی منفی شپږ.
زموږ خلاصدې رادیو اوري دوستانو وړاندې په دې خبري مجله کې دغه راپور نوریدای شي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوی له طالب استازو سره د سولې خبرو د پیل لپاره چمتووالی نیسي.
زمون شتیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي.
د کابل شهر د امنیت لپاره د نوې امنیتی تدابیرو تابع.
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
په پکتیا ولایت کې د شوزو د مرموز وژنو د ډیرې دوه پاړه د شزینه فعالانو اندیشنې.
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډیرې سولې یا هغه دومره جرم کړی چې هغه لایق دی مرګ ده.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوه چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلو په اړه هم په همدې مجله کې اوریدلی شئ. دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع مده ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي قطر ته رسیدلې افغان دولت پلاوی د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو په پلان او طرح کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایند ناجی انوري د خبر ازادي رادیو ته نن وکړه. نور حال کابل سم همکارا کوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرو پیلې دوته چمتووالی روان دی. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی تیر ورځ د قطر پلازمینه دوحه ته ورسید او ټاکل شوی دی چې ډیر ژر دویم پړاو بین الافغانی خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د دولت پلاوی خبرو ته د چمتووالي لپاره پلمنځي ناستې پیل کړي.
نن خپل داخلي مجلسونه پیل کړی دی. زمون شتیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم د ګډو مجلسونو د پیلولو په خاطر بشپړ آمادګي لري.
له شاوخوا درې میاشتو اوږدو بحثونو وروسته شل ورځې وړاندې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوو د سولې د خبرو په کړنلارې هوکړه وکړه. دواړه لورو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډاوې وسپارلې او پریکړه وسوه چې یو بل ته سپارل شوې ایجنډاو په اړه به له خپلو مشرانو سره سلا او مشورې کوي. هڅه مو وکړه چې د خبرو د دویم پړاو د پیل په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر دې دمه دوی په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده محل په کابل کې دی او له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلي خلیلزاده تېره ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او له جهادي مشر عبدرب رسول سیاف سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدو کتو په لړ کې تېره ورځ ناوخته زلمی خلیلزاد له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي امنیت لا سلاکار حمدالله موهب او لنور چارواکو سره هم کتلی. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیدزه د کابل له سفره وروسته ترکمنستان او بیا د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
زموږ غل ازادي رادیو اوري دوستانو، کله به خو د افغانستان د سولې په اړه هڅه روان دي. بل خو افغان چارواکي د کابل شهر د امنیت په مخه په پرمختللې ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې نصبوي. د خبره د جمهور ریاست د لومړي مرستيال دفتر ازادي رادیو ته کړی ده. دوی وایي چې د اقدام به د ترهګری زبریدونه او جنایي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه زما همکار له کابل نور تفصیل راکوي.
په کابل ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي حکومت اړکل چې په ښار کې امنیتي کامرې ډېرې کړي. د جمهور ریاست د لومړي مرستيال دفتر وایي چې دا کامرې به پرمختللي وي او ټول ښار به تر پوښښ لاندې راولي. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کامرې به د کابل ښار د امنیت لپاره ګټورې تمامې سي.
په کابل کې د تروسی حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د ترلستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثرې استفادې په خاطر باندې د کابل ټول سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کی.
دا چې دغه کمرې به په څومره شمیر کې وي او څو وخت به لګول کیږي، د انرژي ستونزه به څه ډول هواریږي، ښاغلی مراد په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت ویان طارق قادین رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې د کابل ښار د امنیت او په ښار کې د مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره دا اقدام مهم بولی. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمرو د برېښنا موضوع هم په پام کې نیول شوی، خو ده هم په دې اړه ډیر زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی غلام ولی افغان په ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو د کشف او مخنیوي لپاره د کمرو لګول چندیانې ګټور نه بولی.
زه فکر نه کوم چې دا کمرې دومره موثرې تمامې شي، چون په افغانستان کې جنگ، خصوصا کابل کې جنگ، استخباراتي جنگ دی. دا په کمرو باندې زما په نظر د دې کنټرولېدل به ډېره ممکنه خبره نه وي. چې کوشش تو سی پر اپراتیکی مسائلو باندی، اپراتیکی کارمندانو باندی، چی استخباراتو پا توسط باندی موضوع کنٹرول سی زما پا نظر بشخ دیوی. من نسو پر واجه باندی راولی نیا پلاد کی راخی،
په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لوري د ښار په څلور لارو کې امنیتي کمرې ولګولې. خو د جمهور ریاست لومړی معاونیت وایي چې دغه کمرو ځینې فني ستونزې درلودې چې د ښار د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې تمامې نسوې. په کابل ښار کې امنیتي وضعیت او جنایي پیښو په دې وروستیو کې ښاریان سخت اندېښمن کړي، په ځانګړي ډول مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو د اندېښنې لا پسې پراخې کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیا هم پر امنیتی مسائل تمکیج و ورزو د افغانستان شمالی ولایت تخار ته چیرې چې د دې ولایت د بنګی ولسوالۍ او د غرز د مرکز تعلقان اړوند یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي چې نامسؤوله وسلوالو ډلو یې ژوند ورترخ کړی دی. وسلوالۍ غلاوې، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې سیمو اوسیدونکي لري. په دې اړه نور جزئیات له تخار ولایت څخه زموږ همکار کوي.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمیر سیمو اوسیدونکو او د غراز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند سنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو د خپل سر وسلوالو له بې ځایه زورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د سنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله صمیم ازادۍ راډیو ته ادا وکړه چې د نامسؤولو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي، خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالوقان اړوند د سینځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي،
همدغه نو مشکلات زموږ سره توجه سره نه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤولینو د مرکز سره دغه شریکې سي. په موږ باندې دغسې په وتک 3000 کور رقم وتک یاست. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او څو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک ادا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وچ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل،
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي، د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو ظلمونو د لاسه، داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي، خو د تخار سیمه ییز چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي،
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري. دغسې چې خلک ادعا کوي په پتې باندې یا په بل باندې، دی رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دی رسمي شکایت وکړي، انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه تر ډیره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
او ورځو پکتیا ولایت چیرې چې د شوزو چارو ریاست وایي د شوزو د مرموزو وژنو د پیښې زیاتې سوي دي. پکې د شوزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي چې دغه وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی. دوی ادعا کوي چې د یادو قضیو د عاملینو نه نیول کېدل د دې لامل سوي چې دا ډول پیښې په پکتیا کې ډیرې سي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو قضیه زیاته شوې چې له امله یې په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه د دوی اندېښنې زیاتې شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشره زرغونه همت وایي، په ډیرو مواردو کې انجونې او ښځې د ناموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه وروسته پرته له څېړنو پاتې کېږي او عاملین یې هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې ځایي چارواکي ګرم بولي،
دوی په ناموسي نوم عنوان باندې د خویندو قتلونه زیات شوي دي. خو متاسفانه زه باید ووایم چې په دې کې زموږ دولت ډېر عاجز پاتې شوی دی. لکه څنګه چې وغواړو چې باید څېړنې ترسره شي چې آیا دا خور ګناه لري نه لري، دا خور مجرمه دی نه دی مجرمه. د دوی جسدونه په غرونو کې پراته وي، د دوی جسدونه په دښتو کې پراته وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیه ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د ښځو د برخې مسؤله زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د ښځو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان دې محاکمه کړي. په پکتیا کې د خزو چارو ریاست مسولین هم په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د میرمنو د وژنې په اړه رسمي او کره ارقام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل،
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډېرې سولې. نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاشت کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګونه په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د خزو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قاضیو ته رسیدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ. په پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او په مرموزه توګه د دوی د وژنو پر قضیو په داسې مهال اندېښنې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په څمکنیو او احمد خیلو ولسوالیو او د مرکز ګردیز اړوندو سیمو کې په جلا جلا پیښو کې څلور مېرمنې وژل شوې او یوه یې په چاقوکانو په مرګوني ډول ټپې شوې ده. د هغه قضیې دي چې په اړه یې د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست تر دروازو خبر رسیدلی، خو د همدې درو د مسؤلینو په وینا ګڼې نورې داسې قضیې وشته چې له دوی پټې پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. یو شمیر کابل شاریان انتقاد کوي چې د نړیوالو له زیاتو مرستو سره سره لا هم تیارې شپې سبا کوي. دوی وایي که په هیواد دننه د کورنیو طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې لمریزې او بادي برېښنا تولید سي له نورو هیوادو څخه د نورو هیوادو له احتیاجه به خلاص او د برېښنا دایمي ستونزې به هوارې سي. په دې اړه نور تفصیل له کابل اورو.
که څه هم د برېښنا پرې کېدل نوې ستونزه نه ده، خو دا ځل د ژمي په سړو کې خلک ورسره مخ دي چې ستونزې ور زیاتې کړي دي. په کابل کې چې دا مهال لوړ پوړیزې ودانۍ ډېرې جوړې شوي، د کوټو د روښانه کولو تر څنګ د برېښنا په وسیله اوبو ته لاسرسی هم ډېر مهم دی چې د برق په نشتون کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکی هدایت الله پکتین چې د یو خصوصي پوهنتون استاد هم دی وایي،
یو استاد په توګه چې هر وخت په دې لټ کې هم څه ډول نوي ریسرچونه ترسره کړو، هر ورځ کې زیاتره برخه مو له انټرنیټ او کمپیوټر سره ده. نو موږ هغه د کمپیوټر خپله برېښنا له لاسه ورکوي، انټرنیټ قطع کیږي، همدارنګه کور کې له بعضو ستونزو سره چې د کالیو مینځلو برخه ده، د اوبو ګرمول دي، اوتو ده وغیره.
له دوه ورځو راپدې خوا د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د 12 ولایتونو برېښنا پرې سوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د 0 میگاواټو په ظرفیت یو سب سټیشن کې تخنیکی ستونزه رامنځته سوې ده.
د کابل په شمول د نور 12 ولایتو برېښنا هم د ازبکستان د وارداتي د برېښنا له امله قطع شوې. نو زموږ تخنیکی ټیمونه دوی سره په اړیکه کې دي، هیله کوي چې هر څومره چې کېږي ژر دغه ستونزه حل کړئ شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردګ، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار او لغمان هغه ولایتونه دي چې په دوامدار توګه له وارداتي برېښنا سره وصل دي او اوس د یادې ستونزې له امله برېښنا پرې سوې ده. د چارو یو شمېر پوهان بیا د دغې همیشنۍ ستونزې رامنځته کېدو له امله د نړیوالو مرستندویو بنسټونو پر میکانیزم نیوکه کوي. له دې ډلې شریف الله شګیوال ازادي راډیو ته وویل،
موږ هر کال ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ته د 250 میلیونه ډالر نیولې تر 300 میلیونه ډالر د وارداتي برېښنا لګښت پیسې ورکو، او دغه پیسو ډیره برخه د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او یا هم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. که چېرته دغه پیسې افغان دولت ته په واک کې ورکړل شوی وي، افغان دولت کولی شي په کور دننه د شته طبیعي منابعو نه په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي.
افغانستان دا مهال په هیواد دننه د لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري، خو د برېښنا شرکت په خبره یوازې څو ولایتونو ته د اړتیا پر مهال له کورنیو سرچینو برېښنا ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع. د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لمنځه د یوې نتیجه څرګنده سوه او د دیموکرات ګوند غړی یې ګټونکی اعلان سو. د دغو انتخاباتو نتیجه د دواړو ګوندونو په تېره بیا د دیموکراتانو لپاره ډېره مهمه ده. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره منځ پړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دوو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکرات یا جمهوری پالګون په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیر سل دی، جمهوری پال 500 او دیموکراتان 840 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګوند ډېری رای وګټلې په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوډ پردو او کیلی لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اټلانټا ښار د تورپوستو د یوې تاریخي کلیسا پادری رافایل وارنو کاندیدان کړی دی. د دوړو رای سره نږدې ښکاري، خو نن څرګنده شو چې د دیموکرات ګوند رافایل وارنوک بریالی شوی دی. ان بی سی شبکه وای په انتخاباتو کې د دوړو ګوندونو د کاندیدانو ترمن څنګ په څنګ سیالي ته پکتو نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د درېمې نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په ډیټا کنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکونکو شمیر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په درېمه نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 50 جمع یو رای ترلاسه نه کړی شوی. د جورجیا د انتخاباتي قانون لمخي په داسې صورت کې باید بیا رای واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د درېمه نیټه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دوو کلونو کې به د جو بایدن د پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستې له لارې استول شوي شمیرل شوي، نو کېدای شي د حضوري رایو له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې نن به د دواړو چوکیو نتیجه معلومه شي. ډونالډ ټرمپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو ګوندونو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او سنا جرګو غړي نن ګډه غونډه وکوي څو د نومبر د انتخاباتو د الکترول کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشۍ انتخابات ګټلی دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي، دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او د دې مجلې ورستۍ موضوع دا ده چې د امریکا جی پی مورګان بانک ویلي ډیجیټل پیسې بیتکوین د سرو زرو اهمیت موندلې دی. دغه بانک وړاندوینه کوي چې که بیتکوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته سي، شایي پیر او پلور تر 1,46,000 ډالر پورې ورسیږي. بیتکوین یو غیر متمرکزه مجازي پیسې ده او هیڅ یو د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه پیژندل. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګان چارواکو د سیشنبه په ورځ ویل چې ډیجیټالي پیسې بیتکوین د ونډو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تلوړ سوي، او کدا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شای یو لکوش پر 40,000 ډالر ته پیر او پلور ورسي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري آژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیتکوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control
بیتکوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکا د باندې ده، او دا هغه څه دي چې خلکو ته واکور کوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته لشکای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیتکوین ته لاسرسي نه لري، او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ول شوی او شکنجه شوی چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
Technology that we have is very hard to it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیتکوین د ګټې کچل وړسوي. پنګوال بیتکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندې پنګونې پسترګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه د ونډو په بازار کې د یوه بیټکوین بیه تر $18,000 ورسېده. بیټکوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ سو.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. پښتو ماشومانی خبری مجله مو هم دلته پاتې ورسیده. درې مجله به زرغونه منګل وړاندې کې شرغله.
لته سو مننه.